د امریکا غږ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکای سفر پر مهال ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومت خبري او دزبندۍ د ډاډ وړ اشاره ده. اخوا مطبوعاتي ریپورټونه وایي چې د پاکستان حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره په روانو خبرو کې د تیلو او بجلی په نرخونو کې په لویه کچه رعایتي قیمتونو کې د کمی او اصلاحاتو معرفي کولو لوز کړی. بل لور ته د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او اطلاعات او کلتور وزارتونو په تازه اقدام کې په افغانستان کې د تلویزیونونو ته امر کړی دی چې تر دې وروسته باید ویان ویانې چې د تلویزیون په پردې راښکاره کیږي باید مخونه پټ کړي. دا ګام په داسې حال مخې ته راځي چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ دغه هیواد ته تللی او هلته یې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو طالب مشرانو سره لیدلی. او زو د ښکلي سوات ولوري ته چیرې چې د شفتالو فصل رسیدلی دی او خرڅلاو په اړه یې ریپورټ لرو. د خبري خپرونې لیدو لپاره راسره مل وسئ. سلیمه شهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ستاسو کوربنه منزه شهید یم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2022 د مې د میاشتې 19 نیټه دا د مهاله وخت شوې دی. په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. تاسو د خبرونو سره کې واوریدل په دغه خبرونه کې بیلابیل راپورونه او د سیمې په تړاو تاسو لپاره خبرونه لرو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. زو د لومړي ریپورت ولوري ته چیرې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په لومړي رسمي سفر امریکا ته راغلی دی او د دې ترڅنګ تیر ورځ یعنی د شروع په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره په نیویارک کې لیده کاته کړې ده. او پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې دا یو ښه موقع ده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره په ګډه سره کار وشي. راځئ چې نور تفصیل یې په د وایس اف امریکا اردو څانګې په دغه مارکه کې وګورو چې د بلاول بوټو زرداری سره کړې ده.
د سیکرټری بلینکن سره په خبرو اترو کې مو د پاکستان د اقتصاد په اړه کمی خبرې وشوې. پاکستان ته کوم د مالی مرستو ضمانت یا یقین ورکړی شوی یا د IMF لخوا د کوم مرستو امکان شته؟
سیکرټری بلینکن کې ساتو همارا کنورسیشن رہا ہے اس پہ میں نے
سیکرټری بلینکن سره په خبرو کې مو د پاکستان سره په کاروبار او په تجارت زیاتولو زور ورکړ. کو پاکستانیان وی او کو امریکایان کاروباري تعلقات زیاتېدل به د دواړو ملکونو د معیشت په ګټه وي. تراتلو نه مخکې مو خپل موقف واضح کړو چې موږ د پور یا قرضونو نه زیات په تجارت یقین ساتو. نو په دغه حق له مهمې خبرې وشوې که د زراعت شعبه وي، توانایي وي، ټیکس وي او که د صحت مد، موږ هیله کوو خپل کاروباري تعلقات ښه کولی شو او د دې سره د پاکستان کارکردګي که هغه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره وي او که د اف ای ټی اف شرطونه پوره کول. هیله ده نړۍ دا ومني چې پاکستان په دې مدونو کې پرمختګونه کړی دي او کومنګ د افغانستان د بشري ناوري او ترهګرۍ لپاره په ګډه کار وکړو د دې مسلې حل او باسلې شو.
د امریکا او پاکستان اړیکې کله هم یو شان نه دي پاتې. دا وخوم په پاکستان کې د امریکا پر ضد یو خاص ماحول جوړ شوی. په دې خبرو کې په دې کم سویل شوی
جہاں تک پاکستان اور امریکا کے تعلقات رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا براڈ وہ تعلقات ہونا چاہیے، جتنا ایکسٹینسو وہ تعلقات ہونا چاہیے اس حد تک ہم نہیں پہنچے ہیں.
تر دې وخت پورې چې کوم د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلق پاتې شوی دی مونږ نو دا زیات او پراخه کېدی شي، خو هغه پورې لا مونږ نه یو رسیدلي ځکه چې مونږ کم او په محدود توګه تعلقات لرو او یوازې تر مخصوصه غونډې دا تعلقات محدود دي. مونږ غواړو د امریکای سره د پراخه کچې تعلق ولرو. په امریکا کې په لوی شمېر کې پاکستانیان ژوند کوي. د پاکستان د کاروباریانو لپاره دا څومره استعداد دی او دا په پاکستان کې د امریکای د تجارت لپاره او پاکستانی مارکیټ ته د رسیدو لپاره ډیر صلاحیت لري. دا د پاکستان د خلکو او د پاکستان په ګټه دي. تر څو چې د امریکای په ضد د خلکو جذبات را پارول دي، د پاکستان پیپلز پارټي همیشه د پاکستان د ګټې فکر کوي. د پاکستان د ګټو لپاره موږ د هر چا سره اړیکې خکولې شو چې د پاکستان خلکو ته ګټه ورسیږي. نہ پتیر وقت ان کی اور نہ بپرا کیونکہ کی دا سیاسی دباؤ لاندے رہی سفارتکاری یو مہارت تے او ددی یو طریقہ کار بھی دا پاکستان خارجہ وزارت کی ډیر تکړه او تجربه کار سفارتکاران دي او بیا زمونږ فوج نو مونږ به په ګډه د دوی سره کار کوو.
ایکسپیرینس ہے جن کا ٹیلنٹ ہے اور وہ ہمارا ڈپلومیٹک سطح پہ ہمارا فوج ہے ہمارا لیجن ہے اور ہم مل کے ان کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی.
افغانستان د پاکستان او امریکا د تعلقات لپاره دا محل سمرا مهم دی. په دې اړه کوم خبرې شوی؟
افغانستان کے مستقبل پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے.
افغانستان دراتون کے دا پاکستان دراتون کی سرا تھڑلے دے افغانستان چھے دا کم بشری ناورین سرا مختے منگنو چھے پدے کی خپل کردار ولو بو دا افغانستان 90% خلق دا غربت دا کر خلان دے دا تک دا خطرے سرا مخامخ دی دا منگو درہو د ټولی نړۍ سره په ګډه باید مونږه کوشش وکړو چې د افغانستان 90% خلک د غربت د کرښې لاندې لاړ نشي او د افغانستان خلک دا محسوس نه کړي چې یو ځل بیا یوازې پرېښودل شو. د یو بل ملک د تعلقاتو لپاره نه بلکې پاکستان په خپله غواړي چې د افغانستان خلک پرمختګ وکړي او پاکستان د منفي نتیجو نه بچ شي.
لری وګران لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه مرکه واوریدل. هم د بلاول بوټو زرداری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی د سفر په اړه باندې او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په منځګړی توپ د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د حکومت خبري او جذباندی په اړه خبري کړي دي او دای د دواړو غاړو ته د یو ډاډ وړ اشاره بللې ده. په دې اړوند د ډی وی سیډونکو ارشد مومان په سیمه کې د سیډونکو سره غږیدلې او د هغوی نظر یې وخت دی راځي چې په ګډه سره واورو.
د بلاول بوټو زرداری نه پوښتنه شوې وه چې دا ستاسو دپاره څومره مهمه ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې د دواړو جنګیدونکو فریقینو یعنی د پاکستان او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ یې ډزبندي کړې ده. آیا دا خبره سمه ده؟ بلاول ورته ځواب کې ویلي څو پورې چې د ترهګرۍ تعلق دی پاکستان د ترهګرۍ سیوا کېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او موږ په افغانستان کې موجود رژیم ته ګورو چې دوی د ترهګرۍ په هلو ځلو کمولو کې رول ولوبوي او دا یقیني د ډاډ وړ اشاره ده. سیړونکو خبریال ریپاتا ورگزی وای د بلاول بوټو زرداری د هغه ګوند سره تعلق ته چې د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو وجنه کې د تحریک طالبان پاکستان لاس ګنی او تحریک طالبان پاکستان هم دا خبره تایید کړې و. په موجوده حکومت کې د مذاکراتو کې پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی او په وفاق کې واکمن لوی ګوندونه یعنی پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون په نومبر کې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو په دې مخالفت کړو چې پارلیمان په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی.
د سیاسي جماعتونو خاص کر د پیپلز پارټي چې دی دا غس اونرشپ وي هغه به د تسلیمي نه به تسلیمي نو دا به سراتون کې وخت پته لګي.
د موجوده روانو مذاکراتو په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او یا د وفاقي حکومت لخوا کوم بیان تر اوسه مخې ته نه دی راغلی. د بلاول بټو زرداری د مذاکراتو په اړه دا اولنۍ وینا وه. پاکستانی طالبانو اول دا خبره تایید کړې وه او تیر ورځې یو بیان کې ویلو دزبندی د 10 مئی پورې غزولې ده. د افغانستان طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلو د پاکستان حکومت او د پاکستان طالبانو د تحریک ترمنځ د اسلامي امارت په منځګړیتوب په کابل کې مذاکرات ترسره شوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان حکومت تر اوسه دا په رسمي توګه نه دی ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې د پاکستان د کومو چارواکو یا استازو کړي دي. خو د اعلی درجه سرچینو وی ته ویلي چې د پاکستان د پوز د یو اعلی کمانډر او د استخباراتي ادارې ISI د مخکنی مشر لپټنن جنرال پیس حمید په مشرۍ ډلې روانونه د ټي ټي پی لاستازو سره ناستي کړي دي. د سیړونکو خبريال طاهر خان مو پوښتل چې دا مذاکرات د هغه نورو مذاکراتو نه په څه ډول ځانګړي دي.
په پاکستانی طالبانو باندې هم یو دبا وشته، ځکه چې افغان طالبان به ضرور دا خو نه هم چې هغوی به وباسي یا به هغوی پاکستان ته وسپاري، لیکن ضرور به هغوی د مسلې په حل کې هغوی هڅوي چې تاسو یو لار روباسي، یو سیاسي لار.
د دغه مذاکراتو څخه له نږدې خبر د ټي ټي پی او د پاکستان د امنیتي ادارو سرچینې وایي د دغه خبرو په نتیجه کې د پاکستان له زندانونو د ټي ټي پی په درزنونو بندیان خوشی کړل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان په دغه بندیانو کې د دوی دوه مهم قومندانان مسلم خان او محمود خان هم شامل دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د دیو سره اوسئ. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د مالټیا څخه مننه کوم چې را سره په پروګرام کې تر دا مهال مالیا سزو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې مطبوعاتي ریپورتونه وایي د پاکستان حکومت د نړیوالي مالیاتي ادارې IMF سره په روانو خبرو کې د تیلو او بجلی په نرخونو کې په لوی کچه راځي قیمتونو کې د کمی او اصلاحاتو معرفي کولو لوز کړی دی. راځي چې په دې اړوند نور تفصیل یې واورو په دغه راپور کې چې د اسلام آباد څخه ارشد حسین را لېږلی دی.
د پاکستان او نړیوالي مالیاتي ادارې IMF ترمنځ د شپږ ارب ډالرو پور پروګرام د بیا بحالۍ لپاره نن د زیارت په دوه مرز هم د قطر سرخار دوحه کې خبرې روانې دي او مطبوعاتي راپورونه وایي چې په دغه خبرو کې به د ګډون لپاره د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل د مئی په سلی رښتې منېټه قطر تزي. ورسپانډان وایي چې د پاکستان موجوده حکومت IMF ته باور ورکړي چې هغه به د ادارې د شرطونو پوره کولو په لړ کې په تیلو او بجلی ورکړې کېدونکو رعایتونو کې په غټه کچا کمیرا ولی. مطبوعات وای د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون د IMF د چارواکو سره په انلاین بڼه خبرو کې ویلي چې د هغه حکومت به د IMF سره د تیر حکومت کړي لوزونه پوره کوي او د اقتصاد په سانګه کې به اصلاحات هم معرفي کوي. اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای د پاکستان حکومت د IMF څخه د پور پر رقم کې اضافه کول غواړي او غوښتنه کوي چې دا رقم د شپږ ارب ډالرو نه اته ارب ډالرو ته ورسوي.
IMF کا پروگرام ریزیوم ہوگا اسی دن آپ دیکھیں گے کہ ہمیں سعودی عرب سے جو ان کا جو پیسہ پڑا ہے وہ رینیو ہو جائے گا، رول اوور ہو جائے گا.
هغه وای چې څنګه د پاکستان لپاره د IMF پروگرام یو ځل بیا پیل شي نو سعودي عرب به هم پاکستان ته د ورکړې امداد بیرته واپس کولو نیټه وغځوي او دا امکان هم شته چې سعودي عرب به پاکستان ته نورې پیسې ورکړي. د پاکستان نوی حکومت به په ولس د اقتصادي پیټې په داسې وخت کې اچوي چې خلک د یوکرين د جګړې لقبل د مخکې څخه د ګرانې د چپونه تیریږي. نړیوال مطبوعات وای وزیر اعظم شابه شریف چې د اتحادي حکومت مشري کوي باید د اقتصاد په اړه سخت فیصله وکړي او په تیلو بجلی ورکړې کېدونکو رعایتونه ختم کړي. د پاکستان حکومت د تیلو او بجلی د رعایتونو په لړ کې هر میاشت 500 میلیون ډالر لګښت برداشت کوي. دا په داسې حال کې چې د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستان روپی ارزښت ورستر بل کمیږي او نن په پرانستي مارکیټ کې یو ډالر د 200 روپو څخه اوښتې دي او د هیواد د زر مبادله ذخیره هم 10.31 بلیون ډالر ته راکوزه شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وای باید چې د پاکستان حکومت د روان مالیکال 2022-23 بجټ هم پر روان میاش کې وړاندې کړي
اور اس بجٹ میں جو ریفارمز ہیں جو آپ کو اقدامات لینے ہیں وہ کمپریہنسیولی اس کو بتائیں. اور اس
حوائی موجودہ حکومت چھ پ بجٹ کے کم اصلاحات معرفی کوی باید چھ IMF دا ہغے نہ پ وقت خبر کری اور ورسرہ دے IMF تدا ہم وای چھ حکومت با پراتن کے بجٹ کے خلق تک کم آسانے ور کوی. مطبوعات وای چھ حکومت با پ 100 روزو کے د تیلو او بجلی نرخونو تا یوزل بیا کتن کوی او د دے ترسنگ با د ہغ دیر شو سیزونو پ درآمد ہم بند لگوی چې غیر ضروری او لگژری شیزورا بلل کیږي. پاکستان انسټیټیوټ آف پالیسی ریفارم په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې IMF د راتلونکي مالیکال 2022-23 لپاره د پاکستان د فارن فاینانسینګ تخمینه 15 $3.08 billion لګولې ده. د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور دا پروګرام کال 2019 کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان لاسلیک کړی وو. اسلام آباد د IMF د پروګرام لاندې $3 ارب وصول کړی دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا مهال زو د یو بهرنی ریپورټ ولوري ته چې د امریکا صدر بایدن د ایشیایي هیوادونو جاپان او سویلي کوریا په سفر زی او تیرونی صدر بایدن په وایټ هاوس کې د ایشیایي هیوادونو د مشرانو سره هم د شریکو چیلنجونو په سر غونډه کړې وه چې په بحر الکاهل کې د چین اثر په اوکراین د روسیې یرغل د چیلنجونو د مخنیوي لپاره دا سفر په یو داسې وخت کې شوی دی چې واشنگټن خبرداری ورکړی دی چې شمالي کوریا د امریکا صدر د سفر په وخت د میزایل آزموینه کولی شي. راځئ چې نور تفصیل یې د ډیوا همکار نوشروان قلندر څخه په دغه ویډیو ریپورت کې واورو او وګورو.
واشنگتن ویلی دی د صدر بایدن د انډو پیسیفیک هیوادونو د سفر په وخت د احتیاط لپاره ګامونه پورته کړی شوی دی. د امریکا د کامی سلامتیا چارو مشیر جیک سلوین د شروع چهارشنبه په ورځ ویلی دی د بحر الکاهل په غاړه د پرتو هیوادونو د سفر مقصد د ایشیایي هیوادونو اتحادیان یو ځای کولو مرسته کول دي چې په دغه منطقه کې د چین د اثر مخه ونیسي. دا دو ورځنۍ غونډې وروسته اوس د صدر بایدن د دغه هیوادونو سفر خای چې کیو خوا په اوکراین کې د جنگ چیلنجونه زیات شوي، بلې خوا ته امریکایي حکومت په انډو پیسیفیک سیمه کې چین د یوې لوی ستراتیژیکي خطرې په توګه لپامه نه غورځوي. دا سفر د پیسیفیک او اټلانټیک سمندرونو په غاړه د جوړو اتحادونو یووالی څرګندوي. دغه څرګندونې د امریکا د کامی سلامتیا چارو مشیر هم د خبری کانفرنس په وخت کړې دي. President Biden's
unique capacity to actually دا دواړه موضوعات را یوځای کول په حقیقت کې د صدر بایدن ځانګړې صلاحیت ده. اوزما په خیال دا به د هغه د خارجه تګلارې یو پیژنګلو وي.
صدر بایدن با په سول کې د سولی کوریا نوی صدر یون ساک یول سره په داسې حال کې ویني چې شمالي کوریا د میزایلونو یو شمیر ازموینه کړې او د امریکایي صدر د سفر په وخت د نورو ټیسټونو لپاره ځان سموي. صدر بایدن با په ټوکیو کې د کواډ همکارې غونډه کې د جاپان وزیر اعظم فامیو کیشیدا، د هند وزیر اعظم نریندرا مودی او د استرالیا نوی وزیر اعظم چیسوک هم وی ورسره وویني. استرالیا کې د خالی پروت د نوی هیواد د مشر لپاره ټاکنې کیږي. سیډونکو وای صدر بایدن با د اوکراین بحران د چین لپاره د وی اشاره په توګه وکاروي چې غواړي تایوان یا د چین په سویلي سمندر لانجمنه جزیره کې یو اړخیز بدلون نه راولي.
د بایدن انتظامیا دا صفه پیغام ورکول غواړي چې په دغه ټوله سیمه کې د تایوان د لپاره کلک مرسته شته دي او دا چې د یوکرين په مسله هم د نېټو په شکل کې یو مضبوط صلاحیت ثابت کړی شوی دی.
د کوارټ په غونډه کې د بیجینګ او سولومن جزیره ترمنځ د تازه امنیتی تړون په اړه هم مشورې کیږي. کوم چې په سویلی پیسیفیک سمندر کې د چینایي پوځي اړې ویره پیدا کړې دي.
دا د آسترالیا د خپل سلامتیا په تناظر کې یو بنیادی خبره ده چې دښمن قوتونه نشي کولای د بحر الکاهل نه د آسترالیا خلاف د څه طاقت مظاهره وکړي.
په ټوکیو کې به صدر بایدن د انډو پیسیفیک اقتصادي چوکاټ پرانسته هم کوي، کوم چې د امریکا د صدر په دغه سیمه کې د اقتصادي پالیسۍ برخه ده. صدر اوباما هم په کال 2014 کې د آزادانه تجارت معاهده کړې و، کوم چې کال 2019 کې بیا صدر ډونالډ ټرمپ ختم کړې و. نوشیروان کلندر، وی او ای ڈیوا، واشنگټن ڈی سی.
زه د افغانستان ولوري ته چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر او اطلاعات او کلتور وزارتونو په تازه اقدام کې په افغانستان کې تلویزیونونو ته امر کړی دی چې تر دې وروسته باید بیان وو، یعنی چې د تلویزیون په پردی راخکار کیږي نو باید مخونه یې پټوي. دا ګام په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې د افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینټ دغه هیواد ته تللی دی او هلته د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان او متقی او نورو طالب مشرانو سره لیده کاته کړې ده. دغه راپور ستاسو وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده، په ګډه به سره تفصیل واورو.
د یاد وزارت ویان عاکف ماجر وایس اف امریکا ته په یو پیغام کې دغه نوی امر پخله کړي چې نن په کابل کې د مطبوعاتو دفتر ته لیږل شوی دی. د افغانستان طلوع ټلویزیون یو چارواکي ویلي چې دوی ته هم د طالبانو لخوا د خزینه کارکونکو په اړه دغه نوی امر ترلاسه شوی دی. د طالبانو لخوا د امر په داسې ورځ پور شوی چې هم نن په افغانستان کې ځایي خبریالانو او د طالبانو د معلوماتو او کلتور وزارت په ګډه په کابل کې د مطبوعاتو د ازادۍ یو دستوره هم منځلې ده. په دغه دستوره کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. چې کله ترې د خزینه خبریالانو د مخ پټولو په اړه پوښتنه وشوه نو ذبیح الله مجاهد وویل چې دغه یو مذهبي فریضه ده او باید ټولې میرمنې یې ومني. نوموړي زیاته کړې چې د کورونا وبا په وخت په هر چا دا لازمي شوی و چې بخونه دې پټ ساتي، نو که دغه یو مذهبي امر وي نو باید عمل پرې وشي. د طالبانو لخوا دا تازه امر په داسې وخت کې شوی چې په افغانستان کې د بشري وضعیت معلومولو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی رپورټ ورکوونکی ریچارډ بینټ کابل ته رسیدلی دی. نوموړي کابل ته د سفر په ترڅ کې د طالب چارواکو او افغان ټولنې له نورو غړو سره هم لیدلی دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ښاغلي بنید سره لیدنه کې د غج اخیستنې قتلونو او له زندانیانو سره د ناوړه چلند په اړه رپورټونه رد کړي او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې عدالت پر ځای شوی دی. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پنجشیر، تخار، خوست او بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د جګړو د رپورټونو سره هم مهاله د ملکي وګړو د زیانمنېدو په اړه اندېښنې ښودل شوې دي. د افغانستان د مصالحې عالی شورا په خوانی مشر عبدالله عبدالله روانه اونۍ ویلیو چې د رپورټونو لمخې په وروستیو ورځو کې په پنجشیر، تخار، اندراب او خوست ولایتونو کې ملکی وګړي صحرایي محاکمه او وجل شوی دي. عبدالله عبدالله ویلی چې دا ټول اقدام د دینی شعایرو، بشری قوانینو، وطنی او نړیوال قانون په اساس د غندنې وړ دي. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانت هم په پنجشیر ولایت کې د ملکی وګړو مرګ جوبلې رپورونو په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو په پنجشیر کې د طالبانو د حکومت غړو د ولسي خلکو وژل کېدل رد کړي او هغه یې بې اساسه دعوې بللې دي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د والی ویان ابو بکر صدیقی امریکا غږ ته ویلي د ښځو او ولسي خلکو وجل یو ناحقه دعوه ده چې د افرادو لخوا کیږي. په همدې مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي سره د لیدنې په مهال د نوموړي غوښتلي چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند رپورټ وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچارډ بینټ تر دا مهاله د طالب چارواکو سره د خپلو لیدنو په اړه سندي ویلي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د سه شنبه په ورځ د ښاغلي بینټ له قوله ویلي نه غواړم چې د افغانستان په اړه د رسنیو د اوازو په رپورونو تکیه وکړم، بلکې غواړم د بشري حقوقو وضعیت د نږدې نه وګورم. ریچارډ بینټ روان کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي رپورټ ورکوونکي په توګه ټاکل شوی دی او دا د کابل د هغه لومړی سفر دی.
او هم د سیمې په تړاو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته ځو چې افغانستان واکمنه طالبانو امریکې د دفاع وزارت هغه راپور بې ځایه بللی دی چې وایي داسې ښکاري چې طالبان به په راتلونکو دوو کلونو کې د القاعده ډلې پر ضد بندیزونه کم کړي او د القاعده وسلوال به بیا د دې جوګه شي چې په آزاد ډول په نړۍ کې ګرځي او وسلوال به تربیه کوي. د افغان طالبانو ویاند بلال کریمی ویډیو ته ویلي دي چې په افغانستان کې داسې کومه وسلواله ډله وجود نه لري چې د نړۍ بل کوم هیواد لپاره د ګواښ سبب وګرځي. هغه وایي دغه شان احتمالي فرضیې وړاندې کول بې ځایه دي او دوی یې ردوي. راځئ چې تفصیل یې د پیښور څخه د عبدالرزاق په دغه ریپورټ کې په ګډه سره واورو.
د امریکایي پوزونو د معلوماتو په اساس 13 ورځ د دفاع وزارت انسپکټر جنرال په خپل راپور کې ویلي داسې ښکاري چې طالبان په راتلونکو دوو کلونو کې د القاعده ډلې په ضد بندیزونه کم کړي او کې دیشي چې یو ځل بیا په نړیواله کچه د بریدونو توان ترلاسه کړي. بلخوا د افغان طالبانو مرستیال ترجمان بلال کریمی د امریکې د پوز دغه راپور بې ځایا بللی.
اسلامی امارات ټول هیوادونو ته بیل ملي ټول نه اطمینان ورکوي چې د افغانستان خاوره د چا پر ځای نه کارول کیږي او اوس مهال په افغانستان کې واحد قیادت سي او مرکزی نظام نه تشکیل کړي دا شتون لري او هیڅ داسې تحرک او باند یا کوم ډله شتون نه لري چې هغه د نورو هیوادونو لپاره ګواښ او تهدید سي. بنا اندغه سي په احتمالي فرضیه وړاندې کول په ځای دی او موږ نه تایدو.
د امریکای د مرکزی کمانډ په معلوماتو کې دا تفصیل نشته چې ولې با طالبان په سلی رښتو میاشتو کې په القاعده بندیزونه نرم کړي. خود انسپکټر جنرال په ریپورت کې اندېښنه خود لشيوي چې هندستان کې د القاعده څنګه غواړي چې په امریکا او امریکایي اهدافو بریدونه وکړي. په پیښور کې میش د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبريال حق نواز خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د افغان طالبانو او القاعده ترمنځ نظریاتي اړیکې موجود دي. د وای په داسې حال کې د طالبانو له خوا د القاعده په ضد عملیات کول مشکل په نظر راځي.
نو طالبان کفرس کا قیادت دغه ژمنه یا سیاسي قیادت دغه خبرې کوي کلان چې کوم بیا دغه سوچ او د نظریه خلک دي نو اخو هي ته دغه ښکار کی دغه اوسه پورې غي اوسامه بل الله د شو یا دغه شم نیو شمیر دغه مشران کی شو نو هغه ته په هغه نظر ګوري چې د مجاهدین دی او دا زمونږ لپاره ډېر دی او دا څه کردار راکړي دي. نو دلته په دن په خپل رینګ کې جنن هم طالبانو ته مسلې وي ته دغه خلکو پر ضد باندې کاروایی کوي.
کسه هم د القاعده د قابو کولو په اړه امریکایي پوزونه د طالبانو په ارادو شک کوي خو وايي د افغانستان د امریکایي پوزونو د وتلو وروسته هم القاعده ډیره کمزوري ده. د امریکای او نور نړۍ استخباراتي معلومات وايي په افغانستان کې د القاعده د پلویانو شمیره په سونو کې ده. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای کچره په افغانستان کې القاعده یو ځل بیا پیاوړی کیږي نو د طالبانو حکومت ترڅنګ علاقای ملکونه به هم اغیزمن کړي.
کاغه سیاسي توروي کاغه د پابندانو شکل کیږي چې هغه بیا په اخر کې لاړ شي او فوجي شکل کیږي نو بل طالبانو خلاف کی بل داخله چې په افغانستان کې اکټیو شي نو دې مطلب دا چې افغانستان کې داسې قوت نشته په دې ټایم کې چې هغه داسې قسم قوتونه کم راپورته کیږي او هغه ګاونډي هیوادونو تر ته دې نو مسلې جوړې. نو ظاهر خبره چې پاکستان کې دا کاروانی سیوا کې دی شي د په ایران ته کې هم د غشنت سیوا کې دی شي نو دا هغه سره ظاهر خبره چې
کوم د علاقه د اغبا دي. د انسپکټر جنرال د رپورت د پینټاګان د مالی چارو د مشرانو په حواله لیکلی چې امریکا به د خپل دوحه د پوزي مرکز نه به په افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په روان کال کې نږدې 40 ارب ډالر مصرفوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د وی ګرانو لیدونکو او وریدونکو دا مهال زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د چیر یو میاشت نه زیات په ګنشمیر کې افغان کډوال د ناری وهی چې موږ وژنه یکلز ناری سره ناستی او لومبای زل باندې دوی خپل غوښتنی وړاندې کړی دي. دا غوښتنی څه دي او دوی یعنی افغان مظاهره کوونکو ته په پاکستان کې څه ستونزې ورپېښی دي د کوم ننګونو سره مخ دي تفصیل یې په دې ویډیو کې د جی بی خبریال او زموږ همکار اورنګزیب خان تاسو ته وړاندې کوي.
تیر کال د اگست 15 نیټه په افغانستان د طالبانو قبضه پلس ګڼ شمیره کې افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي او په دې کې ځینې د تیر یو میاشت نه زیات اسلام آباد پریس کلب مخامخ دی ناره سره ناست دي چې موږ ووژنې یا کلاس. په لومړي ځل باندې د افغان کډوالو چې شپه ورځ اسلام آباد پریس کلب مخامخ ناست وي خپل غوښتنې وړاندې کړې دي.
هغه ایوادونه چې امیګریشن قبولي او کسان ضرورت لري دا کسان ومني دا کسان ته درخواست ورکړي چې خپل ایوادو ته راشي کنه د دوی غوښتنه دا چې دوی ته ځای ورکړي دوی ته کور ژوند هغه شی برګد دلته دا ټول ماشومان تاسو ویني
دا افغانان چې په زیات شمیره د زنانه او ماشومانو دا د یو میاشت نه زیات وخت وشو چې دلته شپه ورځ ناستوي هم دلته ژوند کوي او بیماران هم ورسره موجود دي خو علاج څه سهولت ورته نشته تر کوم وخت پورې به دوی دلته ناستوي د دې تپوس په ځواب د احتجاج یو منتظم مصطفی خیبر ویل
مونږ بس دغه غواړو د نړیوال ټولنې چې مونږ د بیسک کوم هیومن رایټ بیسک حقوق د انسان د هغه ورکړو مونږ وته یو کفن مونږ په ځان کړی د کفنونه مونږ بس که مونږ خواهشات مونږ غوښتنې ته رسیدنه ونه شو مونږ اخره پورې ادامه ورکړو
دا فنان دلته د احتجاج کې هیڅ سہولت نه لري او باران او زول کې هم مجبور دي کله اسمان لاندې ژوند وکړي
منګ دلته نه خیمه لرو او نه دلته تشناب شته مجبور یو چې په دې سخت موسم کې د کلاو اسمان لاندې جون وکړو که زمنګ غوښتنې نه منل کیږي نو باید چې بنیادی اسانه خو راکړي شي
اسلام آباد انتظامی یو افسر نوم نه خودرو په شرط ډیوه ته ویل دي پاکستان نشي کولای چې د دوی غوښتنې اومني خو البته پاکستان حکومت د افغان کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارو سره په تماس کې دي او حکومت هڅه کوي د مظاهرچانو ته ستاوان اونه رسي ځکه د دوی حفاظت لپاره یې پولیس هم مامور کړی دي وقار احمد سره اورنګزیب خان وایس اف امریکا ډیوه اسلام آباد
دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
زو دا محل د خیبر پختونخوا ولوري ته چې په مرکزی ښار پیښور کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د شاپور ثانی پولیس مشر اس اچ او وژل شوی دی د پیښور سی سی پی او محمد اجاز خان دغه پیښه تایید کړې ده او د سی سی پی او دفتر ویو ای جی وته ویلې دي چې د شاپور ثانی اس اچ او شکیل خان په خپل ګاډي کې ډیوټي ته روان و چې په هونډا سیویک موټر کې پسې کسان راغلي دي او ډزې یې پرې کړې دي راځئ چې نور تفصیل د پیښې واورو د عثمان خان څخه په دغه راپور کې
د پیښور پولیسو مشر اجاز خان مطبوعاتو سره خبرو کې ویل د شاپور ثانی سچونن سهر په خپل ګاډي کې ډیوټي د پار روانو چې د هدفي بریتخکار شوه دي
ګر سه آ رہے تھے ثانی کی طرف جا رہے تھے اکیلے تھے گاڑی میں اور وٹی میں تھے
د پور را روانو ثانی تر روانو یواز یو په گاډی کې پوردای کیو لار کې پسی یو گاډی ور پسی شوی دی پنه کړی دی دزی پر کړی دی سپین هونډا سیوی گاډی دی داغه نبی د دو کسان کو شوی دی په کلشن کوف او نای نیمم تماچې دا دزی کړی دی
په سمدستی ډول د دې پیخي زمواري چانه د منلي دا بریټ په داسې وخت کې شوی چې په پیخور کې په ورستیو کې په پولیسو او لګکیو باندې د بریډونو زمواري داعش منلي دا سلور ورځې وړاندې د پیخور سربند تانی په حدودو کې دوه سکان په ډزو وجل شوی او داعش د دغه بریډونو زمواري منلي وا د دغه پیخینه دوه ورځې وړاندې د سی ټی ډی پولیسو دا وکړی وا چې د کوچا رسالدار په ځانمرګي بریټ کې ککړ د داعش دوه تر هغري وجلیو سخ کال د مارچ میاشتې په سلورمه نیټه د کیسخوانې په کوچا رسالدار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت ځانمرګي بریټ کې د شپې ته پوری کسان وجل شوی او داعش د حمله ذمہواری منلی و د خیبر پختونخوا اعلی پولیس چارواکو په ورستیو کې میډیا سره په شریک کل شوی معلوماتو کې ویلیو په تیرو 22 کلونو کې په صوبې کې په بمی چاودنو ځان وجونکو بریدونو پولیس مقابلو او ناساپی بریدونو کې نجدي 1515 د پولیس محکمې کارکونکو اهلکار او افسران په نخښه شوی او دا چې دوی وس کوم وخت په وخت په نخښه کړل کیږي خبريال رفت او رگزی وای په پیښور کې داسې ښکاری چې د ترهګرۍ پیخي بیا مخ په تازه کې دودي نو نوموړی وایس اف امریکا ډیو ته ویل کله چې هم په ورستیو کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ خبرې اترې شروع شوي، نو داسې قسمه پیښې سیوا شوي او علت یې دغه دی چې د مذاکراتو عمل ته زیان ورسول شي او مختلف نور ترهګر تنظیمونه د خپل ځان موجودیت څرګند کړي.
بیا چې دی یو لکه د دهشتګردي لهر چې دی بیا مطلب مونږ تخکاریږي، کلن چې مطلب غټي پیښې کیږي هغه نه مخکې دغه شان سکیورټي فورسز باندې دا وړې وړې حمله کیږي. ټارګټډ کروایانې پکار دي، په دې چې دا دو دا چې کوم مطلب کلن تنظیمونه دي دو کروایانې ډېرې تیزی سره روانې دي، مطلب زیاتی کی.
په خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلی سیمو کې د هدفي وجنو او ترهګرۍ تازه پیښې په داسې حال کې دوام لري چې تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره کړي ډزبندي د رواني مئی میاشتې تر پایه غځولې ده. د ټي ټي پی لخوا د مطبوعاتو سره په شریک کړل شوي بیان کې په رسمي توګه منل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ مذاکرات روان دي. د ټي ټي پی دغه بیان ته د پاکستان د حکومت او فوج لخوا په سمدستي ډول کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او د خبرونې په جریان کې تاسو ته مو د سیمې په اړوند هم رپورټونه وړاندې کړله او د دې تر څنګ د نړیوال راپورونه مو هم تاسو سره شریک کړه. دا مهال بیا زو د اسلام آباد و لوري ته چې د کورنیو چارو وزارت اپیل کړی دی چې د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اتر من الله په حکم یو شمیر قانوني اعتراضونو راپورته کړی شوی دی او اپیل تر مخه اسلام آباد های کورټ د خپل حد نه وتلې دی. دا ویل شوی دی ځکه چې د ملکی قانون یا انکوایری اکټ لاندې یوازې مرکزی حکومت د داسې کمیشن جوړولو اختیار لري. او د دې تر څنګ د سرخار قائد اعظم په هنتون بي درکه بلوز د کوونکو جاوید حفیظ د قضیه اوریدنې په وخت هم اسلام آباد های کورټ د بشري حقوقو فعال ایمان مزاری په خوا سیاستمدارانو د خپل شوبو کې نو مبړي تنانو باندې ګډ کمیشن جوړولو حکم ورکړی دی. په دې کې نور تفصيل هم شته چې تاسو لپاره پیر ولایت شاه د اسلام آباد څخه راغون کړی دی، په دغه ریپورت کې به په ګډه سره واورو.
د کورنو چارو وزارت خاص کې اسلام آباد های کورټ مشر قاضي لخوا بلوچ د کوونکو د زورولو پلټونو په اړه کمیشن جوړولو په حکم یو شمیر اعتراضونه راپورته کړي شوی دي. خاص کې د ریس پر کړي شوی اسلام آباد های کورټ د خپل حد نه اوته دي ځکه چې د ملکی قانون انکوایری اکټ تر مخه داسې کمیشن جوړولو اختیار یوازې مرکزی حکومت لري. عدالتی حکم عملی کولو پترس کې د کورنو چارو وزارت سیاست مدارانو بیلابل شعبو کې فعال غړو باندې ګډ یو لس کسیزه کمیشن جوړ کړیو. خو د کورنو چارو وزارت په اپیل کې یو لوی اعتراض دا هم دی چې دغه کمیشن کې د سیاست مدارانو د ورګډولو سره دا معامله د سیاست ښکار کیدلی شي. اسلام آباد های کورټ د بشري حقوقو فعال ایمان مزاری اډوکیټ په خواص دغه کمیشن جوړولو حکم ورکړیو. حکومتي اپیل ته خبرګون کې ایمان زاری وای عجیب خبر ادا ده د کورونو چارو وزارت اول کمیشن جوړ کو او سه د خپل پریکړې په ضد سپریم کورټ ته اپیل کړي دي. وی او ای دیو سره خبرو کې ایمان مزاری ویل د پویږي چې د کورونو چارو وزارت رانا ثنا الله چلوي او کو د بل چا په کنټرول کې دي.
تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ اس کمیشن میں بہت سے انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ممبرز بھی تھے، وہ اس لیے چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان حقائق کو نہیں سامنے آنے دینا چاہتے.
ایمان مزاری ویل د اسلام آباد های کورٹ په حکم جوړ کمیشن کې آزاد رائے لرون کې تنان شامل او اړوند طاقتور ادارو د دوی د خار خوړو او دې قوتونو نه غوښتل چې دا کمیشن د بلوچ د کوونکو سره توپیری چلند د دوی د زورولو او د دوی جبرو چتولو واقعیاتو پلټنې وکړي. ایمان مزاری د کورنو چارو وزارت د اپیل په ضد سپریم کورټ کې د خپل قانوني دفاع کولو پخلی وکړو او هیله څرګنده کړه چې د عمل تر ټولو لوی عدالت به بلوچ د کوونکو شخړو ته پاملرنه کوي. د سرخار قائد اعظم پوهنتون د قانون د شوبیز د کوونکو حبیب کریم د کورنو چارو وزارت اپیل پریکړه باندې مایوسی ښایي.
کیسز میں بہت زیادہ زیادتی آئی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، وہ چاہے پنجاب میں ہو، لاہور میں ہو.
اغول د دوی تمو چې د حکومت بدلی دو سره به نوې حکومت د بلوچستان په زخمونو مرهم دی. خدا حبیب کریم په خبره دا سله کې پاکستان منتخب حکومت په وس کې اسم نشته او دوی نور قوتونه پړواند به وسدي د باوري تورو لګولو د بلوچ د کونکو یونیورسيټو او نورو مقاماتو باندې زورولو او د دوی په زور او چتولو واقعیاتو کې د کمی په ځای لا نور هم زیاتوالی راغلی دی. سرګند دی وی د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د خلکو په زور او چتولو واقعیاتو په سر د پاکستان فوزی استخباراتي ادارو په لګوتی او چتوي. خو د پاکستان حکومت او د فوز ویان سو وارد پیښو کې د فوزی ادارو د ککړتیا تورونه رد کړي دي او د پاکستان په ضد منفی پروپاګاندا ګرځولې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وی ګرانو لیدونکو د ملکیامو مننه کوم چې را سره په پروګرام کې مالیاس زوبیا هم د یو نړیوال ریپورټر ولوري ته چې د امریکای په تړاو غواړو ستا سره شریکو چې دلته د کورونا وایرس د مخنیوي ادارې سی ډی سی ویلي دي چې په تیرو دوو اونیو کې د امریکای هغه سیمې یو په درې زیاتې شوې دي قضیه چې پکې د کورونا وایرس په تندۍ سره خوريږي او په نیویارک کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره تیر میاشت کې دوه چند زیاته شوې ده. خو تازه سروې ښیي چې د کورونا وایرس د زیاتېدو باوجود امریکایانو احتیاطي تدابیرونه پریښودلي دي. د وی او ای ایبرن رینن ریپورت تاسو بختور شاه وړاندې کوي او په ګډه به سره وګورو.
د نیویارک اوسیدونکو ماسکونه غورځولې دي. په ګڼ شمېر کې کلبونه او رستورانتونه خلاص دي لکه څنګه چې به د کورونا وایرس د وبا نه وړاندې وو. اډیلا ویلوجوویک ریسټورانت تراغلی دا
زه بیخی نه ویریږم. زه په ریل گاډی یا سبوی کې هم ماسک نه اچوم. زه ماسک نه اچوم، موش په کار کې هم ماسک نه اچوم، ځکه زه ماسک اچول نه غواړم.
که تاسو په سبوی کې ماسک په مخ کوئ نو دا مو هوښیارتیا ده. په نورو ځایونو کې دومره حاجت نشته.
مایکل ټوچر په نیویارک کې د لیباراتین کلب یا ریسټورانت مالک دی.
په کورونا ناروغي کې زیاتواله راغلی، خو زما په خیال خلک خپل ژوند په خپل خوښه تیروي او د کورونا ویرې لپاره غورځولې دي. د رستورانت د مالک په حیث زدا غنم چې دا د هر چا خپل خوښه ده.
نیویارک په ټول امریکا کې یوازنی داسې خار نه دی چې کم خلک پکې ماسکونه اچوي او یا د ټولنیزې فاصله خیال نه ساتي. د ګالپ سروې ښایي 50% امریکایان چې پوښتنه ترې شوې دي وای په تیره یوه هفته کې اړو ماسک نه دی اچولی. دا سروې ښایي په امریکایانو کې د ټولنیزې فاصلې احتیاط هم 19% راکم شوه. ډاکټر جی ورما د نیویارک په کارنل سنټر کې د وبا د مخنیوي ډایرکټر دی.
The data unfortunately is not surprising to me. I think
له بده مرغه دا شمیرې زما لپاره حیرانوونکې نه دي. زما په خیال دا زموږ د ټولو انسانانو د ژوند لار ده چې موږ ستړي کیږو، خو وایرس نه ستړي کیږي. او د اندېښنې خبره دا ده چې موږ کله پوره ټولنه له وبا څخه د بچ کېدلو احتیاط پرېږدو نو له دې سره وبا نور اوږده سي.
ډاکټر ورما وایي خطرناک خبره دا ده چې دغه وایرس په نورو قسمونو کې خوريږي.
دا وایرس زموږ په مدافعتي نظام کې کمزوري ګوري، ځکه چې موږ وقتل دا په نورو قسمونو کې خوريږي.
د وبا زیاتېدو وروسته نیویارک ښار د وبا د خطرې خبرداري زیات کړي. ډاکټر ورما وایي اسپیټالونو کې د خلکو ګڼه ګڼه ډیره زیاته شوې ده.
One of the metrics that I like to track
یو ګراف چې زه د نږدې څارم هغه په نیویارک ښار کې د کووېډ د علاج لپاره اسپیټالونو ته د زیاتو خلکو ورتګ شي او دغه شمیره د مارچ له میاشتې راهیسې زیاتېږي، خو دومره هم نه لکه چې په دسمبر او جنوري کې به څنګه زر زر زیاتېدله.
په امریکا کې د کورونا د مخنیوي ادارې سی ډی سی تازه شمیرې ښایي په امریکا کې د هغه سیمو شمیره په تیرو دوه هفتو کې درې چنده زیاته شوې ده چې د کورونا وبا د خطر سره مخ دي. خو سروې ښایي امریکایانو بیا هم احتیاط کول پریخي دي. مایکل ټوچرد د لیباراتین ریسټورانت مالک دی.
خلک داسې پاچانې کوي لکه تر کووېډ وړاندې چې به یې کولې.
بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډی سی.
دیوی گرانو لیدونکو او بریدونکو خپرونه دوام لري. زو د متحده عربو اماراتو ولولي ته چیرې چې میشت کارکونکي پښتانه په نړیواله کچه د ګرانۍ څخه اغیزمن کړي دي او وایي چې خرچه دومره زیاته شوې ده چې په تنخواه ډیر په ګران سره گزاره کیږي. او بلخوا د یو هوټل مالک وایي چې متحده عربو اماراتو کې هم د خوراکي سیزونو نرخ زیات شوی دی او دا پخلی بیا ورسره زیات شوی دی. نو راځي چې په دې اړه ریپورت وګورو چې عرفان بهادر ستاسو لپاره تیار کړی دی.
په متحده عرب اماراتو کې میشتو پښتنو مسافرو ته د ګرانې او خرچو زیاتوالي له وجې ډېرې مسلې رامخې ته دي. په دوبه کې کارکونکي پښتنو وی او ویډیو ته وویل چې نه یوازې په هیواد کې خرچې سیوا شوي خو اماراتو کې هم د سیزن نرخ هغه سې پاتې نه دی.
مخکې حالات هم څنګهولو کارونه هم کولو بس اوس یاره ګرانیم ده یاره حالات هم سره سختې کارونه هم نشته بس کومې پیسې ولې کور ته داسې څه کم شی پرې اوسي زیات نه کوي لکه مخکې په خواسې به ولو دلته خو ډېره ګرانې ده. مخکې چې به غواړي موږ ته دا یوه ډبه راکړو یو چیم راکړو په سو داسې به راکړو اوس 145 ته ورسېدو اوړو به پاسې 75 راکړو اوس ورور 120 ته ورسېدو هر شی ډبل سو یو په 200.
د مسافرو په وینا کومه ګزاره چې به سو کاله مخکې په 600 درهمه کېدله اوس په 2000 درهمه هم هغه شان ګزاره نه کیږي.
چې پښتو هم دوبه تر غلم 45 کاله مخکې ما 650 درهم تنخواه وه او هغه کې ما کورم ګزاره چلی ده همدلته ما ګزاره چلی ده. او نن سبا ډیره ارڅ قیمت شوی دی ډیره ګرانی شوی ده او چې 2000 مخلو ډیره مشکل سره موږ ته ټیګی راته.
مسافر زیاتوی چې یو خاتن خا کم ده بلخوا زیاته هیوا تلګي نو دوی سره هرڅه ته دلته سپات کیږي نه.
مسافرۍ خو تقریبا شپږ کاله مو شو تقریبا تر غلې ما او تنخوا مې کنه نو دوه سو ده خو زه مونږه کنه تنخوا ولې کوټه ولې کو او دا قصر یو نیم سلیپاس نه کیږي کنه نه کیږي مونږ بار بازار ته کسو وزو چکر مکر وسو لګو وزل لګي دا کنه نو بس فراتی ونه.
دا غشان یو بل مسافر وای هوا دی ګرانه اغید من کړی دی
چیراله ما ټیم کې تنها مې خو گزاره پکې کیدا هم سوالات څه دي بده تنها غارو باندې کله گزاره کی 1500 باندې مې نو څه واشه دې منګای دا روزګار ډیر دا.
په متحده عرب امارات کې میشت کارکون کې پښتانه زیاتوي چې اوسني حالات کې د کورونا خرچو کې برابر زیاتوالي لقبلا نیخ په نیغ اغیز په مسافرو پرې وته او دوی د حکومتونو غوښتنه کوي چې د ګرانې مخنیوي لپاره د پنړیواله کچا ګامونه واغستلی شي. عرفان بهادر وی او ویډیو یو ای.
تاسو د متحده عربو اماراتو کې د پښتنو مزدورانو یا مزدورکارانو دغه ستونزې واورېدلې چې د ګرانۍ له امله د کومو ننګونو سره مخ شوې دي. وزو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې ایالتي حکومت تیر کال پاس کړي قانون لاندې د مزدورکارانو ورځنۍ معاش کې په روانه میاشت کې نور اضافه کړې ده خو اوس په مختلفو سرکاري ادارو کې په ډیر کم معاش باندې مامورین کار کوي او دغه مامورین غوښتنه کوي چې د دغې دوی په معاش کې دي بیرته اضافه وشي. ورځی چې تفصیل یې د چمن څخه د نعمت الله سرحدی په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
رحمت الله په چمن میونسپل کارپوریشن کې د وروژنې ګاډۍ په برګیټ زیور دی چې هر وخت د یو پیښې په مهال د ژوند خطر سره مخامخ وي. خدای وایي پر ډیلی ویجز یعنی د ورځنی معاش پر اساس د ډیر لږ تنخواه کار کوي.
شپې د خامزم د پکو او د ورځې د خپایم کو را پی 15000 په تنخه او نن په دا ګرانی چې په دا د ورکی چې شي کې چې شپه ده کې دا وانه فان کې چې یو د بغوري په سویل یو غونې وړي په سویل فزمر دا د غا اعلان کړی دی د 15000 په زمر دا 15000 په تنخه.
په بلوچستان اله کې د کم سه کم معاش ټاکلو قانون په 2021 کې پاس شوی دی. په هغه کې سرکاري او نان سرکاري ادارو فابریکو او نور کمرشل مرکزونو کې کارکونکو د پاره د معاش حد ټاکل شوی دی. سیالتي حکومت دغه اکټ یعنی قانون یو کال بعد د روانې میاشتې پر 10 تاریخ نوټیفیکیشن وېستی چې د مزدورانو ورځنی معاش 15000 کلداري وټاکی چې دغه اطلاق په د اپریل د میاشتې څخه کیږي. خو د مدني ټولنې په اعلان بیا دا سوال راپورته کوي چې دا قانون عملداري به حکومت څنګه کوي. د حکومت بلوچستان په خپلو حکومتي ادارو کې په ورځنۍ معاش کارکونکو پر ډېر کم معاش کار کوي. دوویش کلنی ځوان محمد عمران په چمن میونسپل کارپوریشن اداره کې هم پر ورځنی معاش 15,000 کلداری باندې کار کوي. دوی دا سوال راپورته کوي چې په روانه ګرانی کې په دغه معاش باندې کم خوراکي توکي د خپلو کورنیانو لپاره رانیسي.
15,000 روپۍ تنخواه ده، 15,000 روپۍ خو نه اوسي چې نه کېږي، وړې ګران سو، بره ګران سو، وړه ګران سو. حکومت اعلان زموږ د تنخواه دا 15,000 کړی دي، تر اوسه پورې دغه نه دي سو.
خو د چمن میونسپل کارپوریشن یو دولتي مامور اصغر اڅکزی وایي چې دا وخت 80 کسان یوازې په چمن میونسپل کارپوریشن کې پر ورځنی معاش کار کوي، چې د هغه دپاره معاش د حکومت له لورې نه ورکول کېږي، بلکې دوی د کارپوریشن د اخراجاتو څخه پره کوي.
دغه تنخواوې دی نه دي چې په قاعده عمر څه سرکار د دې دپاره تنخواوې راکوي، ماهانه 25,000 روپۍ ودی ته تنخواه کوي. زموږ سره چې دا کوم پیسې به چتېږي، د تیلو یا د ټکټر د مرمته یا د کچرې پیسې به چتېږي، نو هغه موږ د هغه څه ودی ته دغه تنخواه ورکوو. نو که موږ ته حکومت دې لپاره پنډ راکړي، پیسې راکړي، موږ به بالکل 25,000 روپۍ ودی ته ورکوو.
د چمن میونسپل کارپوریشن په شان د ایالت په مختلفو میونسپل کمیټي او کارپوریشنانو کې دغه رنګه پسونه کارمندان پر ورځنی معاش باندې کار کوي، چې دوی معاش د حکومت ټاکنې څخه هم کم دی. خو د اوسني حکومت واکداران وایي چې د یو مزدور کار او یا په یو بل ځای کې پر ورځنی معاش باندې کار کوونکي کارمندانو ته د حکومت له لورې ټاکل شوي معاش رسولو لپاره به دوی پوره اقدامات کوي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
او مرکبا ځان ته یو لار خو خوم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو خوم
که بل څوک کوي او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ، تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د کوچ ولوري ته چیرې چې د پولیو کارکوونکو میرمنو ته تربیت ورکول شوی دی، او هغه ټولې لارې چارې ورکول شوې دي چې په راتلونکو پولیو کمپاین کې ګټه ځینې واخلي. په تربیت کې 8 کارکوونکو برخه اخیستې ده، چې نور تفصیل یې ستاسو سره د دی وی خبریال او زموږ همکار رفیع الله مندوخیل کوټې څخه په دغه راپور کې شریکوي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې سلګونه غشزینه پولیو کارکونکو ته تربیت ورکول شوی چې پراتونکو د پولیو په کمپین کې به کار کوي. هغه غوته په کمپین پورې اړوند د ټولي لارې چارې په دوه ورځنی تربیت کې ورشول شوی دی. د کوټي په وادت کالونی سیمه کې په روغتیایي مرکز کې 8 شزینه روغتیایي کارکونکو ته تربیت ورکوونکي شبانه وایي د تربیت موخه دا ده چې پولیو کارکونکي په سمه توګه هر کور ته ځان ورسوي او هر ماشوم ته ارو مرود به قطرې ورکړي.
په دې کې موږ دا خبر شو چې زموږ د سی ایچ ڈبلیو چې ده دا په کور چې دي د ویکسین به دا څنګه به استعمالوي، دا څنګه بیچدي، دا ګرد تور طریقه موږ به دا ټریننګ کې به دې ته ورشو. ډور مارکینګ کې چې دی دا به لیکي چې دننه چې دې کشنیان کور کړلې بیا به دا د باندې راځي او دا ډور مارکینګ کوي. په ډور مارکینګ کې به دا لیکي چې زما هغه څو کشنیان په دې کور کې کور شولې اور سو پاتس والے سوکشنیان مشتہ انکار رکھیں.
پا کوٹا کی دا چیف ٹریننگ این کلسنٹنگ ادارے یا سی ٹی سی او چارواکی سرور ناصر چی دا تربیت سارنکوی وائی ترار پولیو کمپین وڑاندی پولیو کارکون کو تا تربیت رکون کی جی چاگا پسمتو گا دا کمپین پا وقت کی ماشومانو تا کترے ورکڑی.
نن اوس په دغه یونین کونسل کې 8 اجتماع دي. نن موږ 7 اجتماع راغوښتي دي. د دې ټریننګ دا فائدہ ده چې دا موږ دا ټرین کو ستیر واري تا د نکشنیان مسکړو د ملمانو کشنیان مسکړو لدا واري به ته د ټیمان کور ته به تشه ټیم ورکه چې دا کوښنیان بل ورته نسیمس ستیر واره کبي کمزوریان ولی هغه ټول موږ په دغه ټریننګ کې دوی ته وروشي چې دغه ټیم دغه کمزوري و دغه ټیم دغه کمزوري ولا نو کچیر دی و ټیم یو کمزوري هغه موږ وروشي نو بیا هغه په ټول هغه ټول ټیمانو ته موږ وایي اوس دلته وس ټاله لګیدل دي اته ټاله لګیدل دي هر ټیم راځي په هر ټال باندې د لس پنځلس منټه موږ دوی ته په ډیټیل باندې ورشو
د کوټې په شمول په بلوچستان کې د پولیو کارکونکو د تربیت لړۍ د راتلونکي پولیو کمپین په شتوګه د ترسره کېدو لپاره پیل شوی په بلوچستان کې به په راتلونکي کمپین کې شاوخوا 8000 ګرځنده چمنه کار کوي رفیع الله مندو خیل وی او ای ډیبا کوټا
پښتون خوا په ډیرو سیمو کې ماشومان پولیو وهلي دي د پولیو مخنیوي ویکسین بے ضرر دي تاسو ته خواست کوو چې د دروغو په افواګانو کې مراځئ خپلو ماشومانو ته دا ویکسین ورکئ او د ټول عمرې مضبوطیا نه خپل ماشومان بچ کړئ
لی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو خبری خبرونه تر دې ځایه زموږ سره ولیدل موږ سره مال شوې ک تاسو دا خبرونه نو ولیدل نو کولی شئ چې د ډی وی په ویب سټ باندې هم دا خبرونه وګورئ په فیسبوک پانی باندې هم ووینئ او د دې ترڅنګ د ډی وی په فیس په یوټیوب چینل باندې هم دا خبرونه پرته ده او په تکراری باندې کولی شئ چې تاسو وګورئ او همدارس تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې په یوټل سټ 70B103 چینل باندې د وی ټول خبرونه وګورئ او دا خبرونه په تکراری بڼه کول شي چې ووینئ دا مهال تاسو بیا یو د خولي سوات ولوري ته چیرې چې د شفتالانو موسم دی او هلته د شفتالانو خرڅلاو څنګه روان دی دغه خولي ریپورت تاسو لپاره ملک وقاص تر کړی د وی خبريال او زموږ همکار نو په ګډه بسره دغه ریپورت وګورو او د دې څخه بخوند واخلو
په خیبر پښتونخوا پسواد ضلع کې به په عمومي توګه د مئی د 15 نه د شلتالو سیزن پیل کېده خو اوس باغوانان وایي چې سږ کال ګرمي زیاته وه نو شلتالان په وخت پاخه شوي دي په مدین سواد کې سلیمان د درو کالو راسې د شلتالانو باغونه کوي دی وایي که څه هم د تیر کال په پرتله سخت کال د شلتالو دانه ښه ده خو ګرم موسم پرې اغیزې کړي دي ولې چې د ګرمۍ له وجې د وخت نه وړاندې لومبۍ او دویم نمبر شلتالو یو ځای را رسېدلی دی چې ورسره د کریټ په سر په بیه کې کمی راغلی دی
مخکې پروژه کې را رسیدل نو کارټن په شپږ اته سو نه سو وسو خرڅېدو او د روزي نه بعد ریټ پکې لګ ډیر زیات کمې پکې راغې اوس روزي له کتر رسی ملکن نه لاندې او د سوات ټول د روزي نه راوتلې ریټ دغه سره لګو ټی کم شو دی
بلې او باغوان وای چې لواندې بعد د سخت یخ لوجه باغوانانو سیوان کرل خو بیا په موسم کې تودوال راغې او د دغه تودوال لوجه د سیوانو میوه متاثر شوه نو باغوانانو د شلتالانو بوټي کرلو ته لاس واچو شاهد حسین هم دغه باغ کې کار کوي وای چې دا علاقہ د شلتالو پیداوار لپاره مناسب موسم لري او خو خوندور پیداوار ورکوي
څه کال چې مال ډېر پر اسکرین ډېر خره او دا چې کله مونږ وښو کو نو دا بیا ردی نه بعد د لاهور ته ځي کوټی ته ځي او هلته کې بیا خرڅیږي او دلته کې سیلانیان کوم راځي باغونه چکر هم لګوي دلته کې خوراک هم کوي او ځان له بیا کاټنو کې مخلي نو خدای او ریټیم لکه گزاردار به خدای
پسواد کې کروندګر او باغوانان د کال 2010 د سیلاب لوجې متاثر شوي دي دوی وایي چې په دغه سیلاب کې د دوی فصلونه او میوې ته زیان رسیدلې دي او دوی غني چې د موسمي بدلونونو له امله د دوی فصلونه زیانمن کیږي خو بیا هم د سواد شلتالو پکې خپل خوند او معیار په ځای ساتلې دي ذاکر الله د باغ کې کریټونه ډکوي وایي چې د دوی د اندازې تر مخه په یو کریټ کې شپګونه تر وو کیلو پورې شلتالان زئیږي او دغه بیا د پاکستان بیلابیلو بازارونو ته وړل کیږي
دا اولنی نمبر 1516 ورځی علي د دې نه بعد بیا دویم نمبر شروع کیږي بیا دریم سلورم پنځم شپږم وم اتم شروع کیږي اوس 500 600 700 800 روپو ورته
په پا پاکستان کې د شمیرنې ادارې ویلي دي چې په کال 2018 اتلسم کې د هیواد په شپږ دېرش اشاریه 50 زره اکړه ځمکه شلتالو کرل شوی وو چې درې اویا اشاریه نوي زره ټنه پیداوار یې ورکړې ده چې په دغه کې شاوخوا 50% پیداوار د خیبر پختونخوا صوبې ده. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، مدین.
هم د دغو کلو او خوندورو شفتالانو سره دغه خبرونه هم پای ته رسی، او په دې هیله چې نننۍ د سیمې ټول رپورټونه تاسو لیدلی وي او اوریدلی وي او د سیمې او د خبرونو څخه با خبره شوي وي. تاسو کولی شئ چې د ډی وی په فیسبوک باندې زموږ سره ملګری شئ، په ټویټر باندې را سره ملګری شئ، همداراز انسټاګرام باندې هم تاسو د ډی وی وړې ویډیوګانې هم کولی شئ چې وګورئ، او هلته هم را سره کولی شئ چې ملګرتیا ولرئ، او همداراز په یوټیوب چینل باندې تاسو کولی شئ د ډی وی ټولې هغه خبرونې چې ویډیوي خبرونې دي یا ټلویزیونی خبرونې دي هغه تاسو وګورئ، او کومې خبرونې چې تاسو نه وی لیدلي هلته په تکراري بڼه پرتې وي. همداراز د ډی وی په فیسبوک پاڼې باندې او په ویب سایټ باندې تاسو لپاره تازه راپورونه او خبرونه هم پراته دي، تاسو کولی شئ لاړ شئ او هلته هم دغه لیکنې ولولئ. نو تاسو څخه به هم اجازه واخلو، د خبرونې وخت هم پای ته رسی. تاسو قربان منزه شهید سره د دې خبرونې پروډوسر عابد حسین اخلو اجازات، او تاسو هم په لوی لاس پارو سلوړه و آباد اوسئ. د الله په امان.
سو وایس اف امریکا ڈیوا اوری دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی.